پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر د تخنیکي همکار تای روشان په همکاري بلنه در کوم او هرکلی درته وایم. د دې خپرونې د ستر موضوع مو د افغانستان د عامې روغتیا پر وزارت د فساد وروستیو تورونو په اړه ده چې اوس د یاد وزارت مسؤلین وایي چې د فساد په اړه د غیر موثقو راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. دوستانو په دې غرمنۍ خبرې مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. او روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. بشپړه خبرونه تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والي ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیره شپه هغه مهال وژل سول چې طالبانو یې پر پوستې برید وکړ.
تیره شپه طالب وسلوالو د خوښۍ ولسوالۍ اړوند د بالادی پر پوسته باندې برید کړی چې د دغه برید پر مهال څلور تنه محلی پولیس په شهادت رسیدلی دي.
د لوګر پولیس وایي سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسېدو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېر یې نه دی څرګند کړی. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یوه شخ کړای سوي ماین د چاودېدو په نتیجه کې د جوزجان په مردیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و چې تیره ورځ ورباندې د ملکیانو یوه رکشه ختلې وه. طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په ګډون 15 کسان د طالبانو له یوه کمین سره مخامخ سوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډاډه وکړه. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. بالامرغاب د بادغیس یوه له ډیرو ناامن ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستاني، ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والي ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیې قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او شیرینګانو په سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والي او اته ملګري یې په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونوالو یو سرتیری هم ټپي سوی دی. د په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې دلته د اساسي قانون په اړه له ټول پوښتنې مخکې خلکو ته خپله وطن پالنه وښيي. دا ټول پوښتنه چې د جولای په لومړۍ نیټه کېږي د بریا په صورت کې د پوتین د واکمنۍ دوام ته زمینه برابروي. روسیه هر کال دغه مراسم د مې په نهمه لمانځي خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه جشن نن پاتې سوی و. په روسیا کې د وطن پالنې د لوی جګړې د پای د 15 کلیزې جشن لمانځنې ته له مسکو څخه د باندې یوه کلیسا ځانګړې سوې، خو پوځي نندارې ممکن د مسکو په سره میدان کې وسي. دغو نندارو کې چې کورونا ویروس ورباندې سیوری غوړولی د 14 هیوادونو 14,000 سرتیري څه باندې 200 پوځي موټر او 15 الوتکې برخه اخلي. او له ایران څخه تښتیدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته له سپارل کېدو سره مخامخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څیړنو په لومړیو پایلو کې سوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13 د بخارست د یو هوټل په لابي کې مړ وموندل سو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي طب د څیړنو په حواله وویل، دا د 50 قاضي او ملا پر مځکه په شدت د غزارېدو له کبله مړ سوی، او داسې ښکاري چې نوموړی پر لابي باندې د هوټل له شپږم پوړ څخه رالوېدلی وي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څیړي چې معلومه کړي د منصوري غورځېدل په کمره کې ثبت سوي که نه، او یا دا چې چا خو به وژلی نه وي. منصوري د جون په 12 نیټه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول سوی او د قضایي څیړنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت اخیستلو تور و، او ټاکل سوی وه چې د جولای 14 نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. د خبرونو پای.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت وایند اکمل سمسور نن ازادي رادیو ته وویل
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
ده به همواری چی د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جری بزمکې د غصب په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې استازي وایي چې تر ډیره د مځکې ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوی دی. د روسیې حکومت نن د جون 14 په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هېواد د بری ورځ لمانځي، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. وزوده خبرونه د سرموزته د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسولان وایي په روغتي وزارت کې د فساد تر سره سوی راپورونو په اړه څېړنې پیل سوي دي، او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک سي. بل خو بیا د پژواک خبري اژانس مسولان وایي کره اسناد لري چې شي پاکستان د تنفس مصنوعي الې یا دسکاوي چې د امیروختي وزارت ملکیت دی قاچاق سوي دي. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل چمتو کړی دی. هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. زهیر ما سب خبرونه ته شرخ لای.
سلام خو بجانې تاسو اوریدونکو ته مقصد اول چې تاسو یاده ونه زوکړه د سمحال چې افغانستان د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي، او ستر بلې پکې په دې وایروس تخته کسانو شمېر هم مخ په ډېرې دورې. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوي امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کېږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امنیتي وزارت د ګردان یو کارکوونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. په بجانې همدا د ول پر دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم اتور شوه ده. راپورونه وایي چې دغه د تنفس د مصنوعي آلې چې دي د پاکستان ته قاچاق شوې دي. خو اوس د وزارت چارواکي د دې موضوع په اړه باندې له یو بل دریځ را څرګندېږي. دوی وایي چې کچېر راپورونه مؤثق دي، هرکلی کوي، مګر کچېر غیر مؤثق راپورونه خبرې کېږي د دې سبب به شي چې په افغانستان باندې بهرنۍ مرستې، هغه چې مرستندوی هېوادونه یې د افغانستان د صحي سکتور سره د خدماتو وړاندې کول په برخه کې وي، دا به کم شي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور نن په یوه خبري غونډه کې وویل.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته بستا که مرکزی تا ما به درستی
دیوای په وزارت کې دنه کمیته جوړه شوې. دا کمیته نن ګودام ته تللې څو موږ دا موضوع وڅېړو. د هغه راپور لپاره چې په ځواک خپور کړی چې موږ ته هیڅ وخت دوه دېرش دستګاوي نه دي راکړي، یوازې څلور دانې یې راکړي دي. دوی د کندهار د کورونا وایرس سره د مبارزې او دوی هم د هرات د کورونا وایرس سره د مبارزې غوښتونکي دي.
شفخانی کویت
خغلی تروخیل بیا چې د پښواک خبری اژانس مسؤل دی ازادي رادیو ته وویل چې کافي اسناد شته چې وښیي وینټیلاتورونه یا د تنفس مصنوعي آلی پاکستان ته قاچاق شوي دي. دوی ویلې خوشبختانه د امیر روغتیا وزارت ورسره په اړه باندې هوکړه هم کړې ده چې دغه موضوع له نږدې وڅارل شي. خغلی تروخیل زیاته کړه،
موږ کافي اسناد لرو چې متاسفانه دغه کم وینټیلیټرونه چې له افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافي اسناد لرو چې دا ثابت کړو چې دغه ستونزه شته.
دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه باندې همدې موضوع ته په اشاره باندې وویل چې دغه تنفسي آلې نه دي قاچاق شوي، او یو متل ته یې هم اشاره وکړه چې غوږ مو وساتئ په پښو پسې مه ځغلئ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس نږدې ډېر زره کسان اخته شوي دي، او د امیر روغتیا وزارت تر دمګړې پورې د نن ورځې تازه جزئیات چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې څومره کسان په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي شېبې وړاندې د خلکو سره شریک کړل چې انشاءالله راتلونکو خبري سرویسونو کې به او راتلونکو لپاره بشپړ معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه کوم امید زهیر ملو دوستانو چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پورې سوي تورونو په اړه موږ ته څرګندونې درلودې، او دغه وزارت وایي چې کمیټه ټاکلی چې دغه تورونه وڅېړي. زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سمه ځخلا ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهاله وو بجو د مشان تر وو بجو پر منځنۍ صفات ولس شپښنوي او د اف ام پر سلا شارې 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځورې دلسي ورځو د افغانستان شمال ته. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونو زره جریب ځمکې د غس په وړاندې شمندي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډیره د ځمکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلواله او د سیاسي ګوندونو د وسلواله استازو لخوا غصب شوی دی. د هیواد په شمال کې د ځمکو او ښار جوړونې اداره وایي چې یوازې په بلخ کې څه باندې 1.5 زره جریب ځمکه غصب شوی چې ډیره برخه یې د ناقلانو ده. د موضوع تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه سمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکه ورکړي ترڅو یې کرهني سکړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکه تر ډیره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي رادیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغه ځمکو په غصب کې شامل دي. خغلی همدردوی چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلواله او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ دغه دستوګ نکرونه هم په خپل ولکه کې نیولي او د هغه د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
دا غوی راټول شوی دی، دا غوی کور او ځمکې غصب شوی دی. تاسو په متاسفانه حکومت نه توانیدلې چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوی دی په اساس دی او سیاسي تفاهم دی،
د ولسی جرګې د غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپل اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریبه ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قومندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي.
د مینه ما غاښ شده خود ما تهدید شده تعدید به ماسک شده فعلا به سرپل نیست. نه دا عبارت دا اونا تیش توجه نکردم، گرچه ما چندین نفر مراجعه کردیم به ارگانهای دولتی که صدای مر نشنیده دا عبارت.
عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار ماڼۍ لخوا دغه ولایت ته د نومول شوي والي مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوې ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 8000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوالو لخوا غصب شوې دي. هغه وویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لړ رسنیز شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
او سم اقتصادي خبرونه لرو. ناجی اسف یو وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي چلند اداره د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د پروازونو د بیا ځلي پیل خبر ورکوي. دغه اداره وایي سر له نن څخه به د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګره پروازونه بیرته پیل شي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې نن ترکیش ایرلاین هوایي شرکت کابل ته خپل پروازونه له سره پیل کړي. نوموړي همدارنګ وویل چې سر له سبا به اماراتو شرکت هم د کابل دوبۍ پروازونه رسمن پیل کړي. د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریانا او کامیر تر دې وړاندې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ښاغلی صالحی له ټولو شرکتونو غواړي چې د سفر پر مهال د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته کورني او نړیوال پروازونه درول شوي وو چې د ملکي هوایي چلند ادارې په وینا ورته ګڼ زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوي چې نن په چین کې د افغانستان د سوداګریزو اتشو ترمنځ آنلاین ناسته ترسره شي. د سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا نن ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د صادراتو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د سوداګرۍ په وړاندې د کورونا اغیزو په وړاندې خبرې اترې کیږي. نوموړی دا ډول ناستې ګټورې ګڼي او وایي د صادراتو د لړۍ له درېدو سره هر ورځ سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. افغانستان تر دې وړاندې په اونۍ کې 1-2 پروازونه چین ته لرل چې تر ډېره زعفران او جلغوزي لیږدولې، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دغه لړۍ درول شوې ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چین ته د جلغوزو صادرات بیرته پیل شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بل وسلی سي پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم یو نړیواله موضوع، د روسیې حکومت نن د جون سره رښتما په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسال کې د چي د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په غیواد کې د ملي رایګری په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
دوهمه نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو له ماتې سره پای ته ورسېده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د بری درمنځولو لپاره پوځي پریډ او نور ځنګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په نهمه تر سره کیدل. خصوص کال د کورونا وایروس د خپرېدو لکبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 23 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خدا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره لایو بل اړخ هم ډیر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارولی دي د خلکو رای واخیستل شي. کچیري د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین تبا تر 2016 میلادي کال په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاص شي. دا رایګیری هم باید د اپریل په 28مه شوی وای، خو د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سوه. ولادیمیر پوتین په وروستیو دوو لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سره میدان به د دیارلس هیوادونو دیارلس زره عسکر، 500 الوتکی او 200 پوځي غروال موټر په دغه پریټ کې ګډون کوي. خدا مراسم د کورونا وایروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کورونا وایروس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1000 نوي پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا وایروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان باندې مراسم پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو اجازه لري. پوتین په وروستیو څو اونیو کې له مسکو د باندې لخپله استوګنځای کار کوي. هغه عسکر چې په پوځي پریډ کې برخه اخلي د تمرین په موده کې قرنټین شوی وو. هر هغه وګړی چې په پوځي پریډ کې ګډون کوي د کورونا وایروس معاینه ورکوي. د مسکو ښاروال له خلکو غوښتنه کړې چې دا مراسم له خپلو کورونو او پر ټلویزیونونو وګوري. د روسیې په ډیرو ښارونو کې چې پخوا به یې د دې ورځې په مناسبت واړه مراسم جوړول، له دې کاره ډډه سوې ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو لکه فرانسې، چک جمهوریت، چین او کرویشیا ولسمشرانو مخکې ویلي وو چې په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو وروسته یې د ګډون پلان لغوه کړ. د تاجکستان، سربیا، ازبکستان، مولدووا، قزاقستان او قرغزستان ولسمشرانو ویلي چې دوی به د ګډون لپاره مسکو ته ولاړ سي. په روسیه کې د کورونا وایروس شپږ سوه زره مثبتې پیښې ثبت سوي چې په نړۍ کې دریم لو شمېر دی. سره له دې چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د 8000 کسانو د مړینې خبره کوي، خو یو شمېر څارونکي باور څرګندوي چې رښتینی شمېر ښایي تر دې لا زیات وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نن ورځې کابل چاپرسپانو ته هم ناجیه صاحب کتنه کړې غټه کې به ترې وورو.
مسیر ورسپانې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولچن نوی کتاب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. سرمقاله کې د کتاب یوې برخې ته اشاره کیږي چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور وحشت دی چې پړی پر جورج بوش ده، او همدارنګه نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې پوره ماتې خوړلې ده او باید له دې هېواده ژر تر ژره امریکایي ځواکونه وویستل شي. سرمقاله لیکونکي په باور د ټرمپ له خبرو په واضح ډول ښکاري چې هغه غواړي د افغانستان له ستونزې ځان خلاص کړي، او په وینا یې چې وروستي بدلونونه هم همداسې دي چې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي، او د دې شونتیا هم شته چې امریکا یو مخ افغانستان پریږدي، او لکه چې ترامپ وایي سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې ښکیل کړي او هر څه دوی ته پریږدي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووزي، خو په کار ده چې موږ د بین الافغاني خبرو د پیل او بیا جوړجاړي لپاره ټول شته خنډونه له منځه یوسو او ژر په دې برخه کې پرمختګ وکړو. که موږ سولې ته ونه رسیږو او حالت همداسې دوام وکړي، نو افغانستان تر دې ناوړه حالت ته تللی شي، او له همدې امله په کار ده چې ټول اړخونه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د هشت صبح رسمانې په سرمقاله کې راغلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په درشل کې افغانستان له خونړیو پیښو سره مخ شوی. وړاندې راغلي که څه هم دواړو لورو د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کړی، خو سرمقل لیکونکي د رپورټونو په اساس لیکلي چې لا هم طالبانو په تیرو 15 ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي او انساني تلفات اوښتي دي. سرمقاله کې ټینګار شوی که څه هم اوازې دادی چې ډېر ژر به په قطر کې د سولې د خبرو د پیل شهیدان وسو، خو د جګړو دوام به دغې پروسې ته هم خنډونه رامنځته کړي. هشتو سو پرسپانې ویلې کلي په قوي احتمال د جون میاشتې تر پایه به د سولې خبرې په قطر کې پیل شي، خو سرمقاله لیکونکي غوښتنه کړې چې په دغه فرصت کې باید طالبان خپل حملې ودروي سو د خبرو پر مهال هیواد د مرګ ژوبل شاهد ونه اوسي، او اطلاعات روز ورسپانې د مخابراتي سیستم د فعالیتونو تنظیم ته سرمقاله ځانګړي کړې ده. ورسپانه لیکي د وړاندې کیدونکو خدماتو ټیټ کیفیت د شرکتونو ترمنځ ناسم رقابت ته لاره هواره کړې ده او د لوړو قیمتونو فشار خلک ګالي. د سرمقل لیکونکي په باور تر اوسه پورې د حکومت له لورې د شرکتونو د سار لپاره منظم میکانیزم نشته، نو په همدې اساس هر څوک په خپل سر خدمات وړاندې کوي او ټیټ کیفیت ستونزې خلک ګالي.
وسمه هلمند ته ورځو. د سولې د موجودو هیلو سره سره په هلمند ولایت کې د طالبانو فعالیتونه ډیر سوي دي. که څه هم د هلمند چارواکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه خبرې تبلیغات بولي، خو خلک وایي هر ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کیږي او د جنگونو شدت د دوی ژوند نارامه کړی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور الیاس دای وړاندې کوي.
د خړ نظامی امبولانس پر سر سره اشاره لګیږي او په صورت د بوس دولتي روغتون څخه د وتلو په حال کې دی. د امبولانس سیدا د هغه دوه افسرانو جسدونه کورونی ته د انتقال په مخه وړي چې د دیونی په سر کې پنهره سره جوړسوالي کې د طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال ووجل سول. د سرحدي اردو د لیوا ریسرکان ډګرمن محمد ظاهر توربای او د همدی لیوا د دریم کنډک ریسرکان بریدمن محمد جن خپلواک د خپل څونور ملګرو سره د نارسرا جوړسوالي د سره ګذر پر شاوخوا سیمو کې په غزمه بختول چې جګړه پیښه سوه او دوی پکې ووجل سول. جنګي سیمو ته نږدې اوسیدونکي عام خلک وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه ډیر سوي دي. پر افغان ځواکونو بریدونه په لوی لارو کې تلاشي او ان په ګرمیشتو سیمو کې د یو شمیر خلکو کورونه پلټي چې دغه کار ژوند ورته سخت کړی دی.
زما نوم چې دی ولی محمد اکایم، د نودالي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په سیمو کې طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم، سړکان هم بند دي او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي. خلک ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپل د کورو سو لارې ډېرې سختې بندې دي.
نوم یې عبدالکریم دی. خلک راباسي پر ځای چې پینونه کړي، خلق د کورونا را باسي په خاو پر تلای اوس د دې کوم زمون سم ډیر سي دي. دا خبره ډیر زیاته د فصل ساده کې اتیا سلنه اوس دی په خاو پر تلای د خل کورون ته ورالي، خل کورون تلاشي کوي، خلق را باسي.
دا جنگ در امان د سخ خلق د سستړي دي چې دلته د خلکو درمندونه وسوسله او د کورو سم نسو تیار شپه پر ری پوسټیم جنگي پر ولسوالۍ پر منتیکو چیر سه پوسټي په وطنو کې هغه ګر د جنگو د لاس خلک د کور غوس په خونی کې د ډیر وامن د لاس د مرمۍ د لاس پراتی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د کوچنی اختر تر اور بند او په زمين کې د اور کمره ورسته د طالبان په فعالیتونو او پر افغان ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل طالبانو په تیرې وونه کې په ټول هیواد کې پر افغان ځواکونو حملو ته شدت ورکړی دی او په خپلو 422 بریدونو کې 201 نوې امنیتي سرتیری وژلي او 515 هم زخمیان کړي دي. په هلمند کې یو امنیتي سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په تناسب د دې بریدونو او تلفات لوی برخه په هلمند کې ده، خو د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین یې نه مني. هغه د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه خبري تبلیغات وبلل.
په دې رابطه اطمینان ورکوم چې دشمن شکست سره مخ دی. واقعا دغه دوه درې ورځې د مخه دوی د دې تر څنګ چې جنگ تمام عیار جنگ ته ځان آماده کړي او تبلیغاتي جنگ یې ملکه تېر وختو په غونډې شروع کړی و، نو د همدې دپاره موږ قوي تدابیر ونیو. تاسې وکته چې په دا درې شپو کې موږ قوي تلفات مخالفینو ته وارد کړ، هم د باباجي په استقامت، هم د نارسراج په استقامت، هم د 611 په استقامت، هم د ناوي په استقامت، دوی مړی او سلا وسلې پاتې شي.
ولی ازادي راډیو ته ول د دې ټولو خبرو سره سره دوی مستقل دفاع ته چمتو دي او د مشرانو په امر هر ډول عملیاتو ته اماده ګلري. که هم د سولې د بین الافغاني خبرو د پاره هلي او وخت نږدې کېدونکو د خود بریدونو او تلفاتو مسلې هم خلک هم اندېښمن کړي دي. د هلمند نهر سراج او واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه او تورجان د جګړې پر دواړو غړو ژغ کوي چې ژر د سولې په اړه خبرې پیل کړي او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
طالبان سم غوښتنه دغه ده چې دوی باید اوربند مېسته راوي، ځکه چې دا یوازې زما غوښتنه نه ده، ټول افغانستان د ولس غوښتنه ده. او سوله ډېره مهمه ده، په سوله کې خیر دی. که چیرې سوله افغانستان ته راسي، نو د تباهي او د جنګ او د ورور وژنه به له منځه ولاړ شي، خلک به ډېر وساسي او خپل کارو ته خلاص شي، او دا به بدبختي به زموږ د منځه ولاړ شي.
نوم یې سیپلا دی. طالبان سمدا غوښتنه ده باید جنګ ورک شي، ورور وژنه ورک شي، باید موږ په وطن کې آبادي راسي. موږ د آبادي ارمان لرو، موږ د سولې ارمان لرو، باید موږ په وطن کې سوله راسي، موږ په وطن کې جنګونه ورک شي، د ورور وژنه ورک شي. دغه مغښتنه ده
طالبان سمغښتنه ده چې وربند
د طالبان سمغښتنه دغه ده چې وربند وکي، باید موږ د افغانستان د دغه سره جوړ وکي، وربند یل وکي ورسره. دغه مغښتنه ده
کته هم د جګړې دواړو غاړو په تیرو دوو میاشتو کې د وربند اصول او خواته متمایل حرکتونه کړي دي، خو طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر د بندیانو پر ازادي دو ټینګار کړی دی. په هلمند کې د طالبانو د فعالیتونو څخه خلک په داسې حال کې خبر ورکوي چې تر 50-70 ډیر سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، او د هغه ځای پر امن سیمو او افغان ځواکونو بریدونه ته ادامه ورکوي، خو د طالبانو لخوا د 50-70 سیمو د کنټرول خبره حکومت نه مني. محمود الیاستای، د ازادي رادیو، هلمند.
دوستانو، په کابل کې د غرمې 12:30 بجې سوی اوس یو ځل بیا له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیر شپه هغه محل وژل سول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یو شخص کړای سوي ماین د چاودیدو په نتیجه کې د جوزجان په مرتیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. طالبانو د دوغو دواړو پیښو په اړه څه نیوي ویلي؟ د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو پر ګډون 15 کسان د طالبانو له یو کمین سره مخامخ سوي دي. د دې پیش مسؤلیت طالبانو منلی دی. په کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیتي قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري یې پکښې ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي گذشت لمانځي، او له ایران څخه تښتیدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته له سپارل کېدو سره مخامخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څیړنو په لومړنیو پایلو کې سوې ده.
مننه کوم ملالی بشیر. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د ژمنی سره سم د زهرو کاروان او نیوز پروګرام خبرې دوه ته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکی موتاشته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
څبان دي 2000 لیټره تیزاب چې د نشئی موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راول شو ونیول شو. د نیمروز ولایت د امنیت کمانډانۍ په خبر پاڼه کې راغلی د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په خار کې یو لړ عملیات تر سره کړل چې د عملیاتو په مهال 2040 لیټره فورمیک اسید تیزاب چې د نشئی ګولیو په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاس ته ورغلل. د یادونه وړ ده چې د نشئی موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. د کابل پولیسو د دوو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلو ګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل په لومړی عملیاتو کې چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې ترسره شول 9 کیلو ګرامه هیروین لیو کورولا موټره ترلاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ترسره شول څه باندې 14 کیلو ګرامه هیروین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کیدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشئی موادو د قاچاقو په دغه دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 40 تنه په بند محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد ماهر د جوزا په 19مه ازادي رادیو ته ویل د دې مرکز ابتدايه او استیناف محکمو هغه 40 تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو له دوو کالو نیولې بیا تر 15 کالو تنفيذي بند محکوم کړل. د یادونه وړ ده چې امنیتي ادارو په دې ورستیو کې 19 تنه نور د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولې او بیا دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټره شراب په کندوز ولایت کې د پولیسو لاس ته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندوز ښار په اتمه ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په محل یې 15 لیټره شراب له یو کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان په دوه سیمو کې ناراضي طالبانو او کینه طالبانو د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو کاندیدات نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی وکړ په سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کی ته موږ اندازه باندې کوکنارو د پیش کې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په وراپور کې بواوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب د بی ځای مصرفو میلو ته څه ضرورت ده؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی ده.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلوي چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو لکخت تولید او قاچاق څخه ګټه اخلي ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی وو. تر روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای سول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کم ځمکې د کوکنارو لکښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړی فصل حاصلات ټول کړل خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 4.6 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته ویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشئی موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولای دی.
په سلو کې 3 اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسي چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تاریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانه جوړې کړې دي. د کورانیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاقونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او لنشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په غختونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% اراضي د طالبانو حکومت تل ویل د طالبانو تر لاس لاندې، د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي، تر د کوکنارو بندیدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسته ډیره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو ترکیل ډیره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې پر روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریخ کری او کې طالبان او د نشئی مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاسته، په دې اړه مې د زابل له پخوانی والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشئی موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې دغه کوکنارو نه بيتي پاکي وي، اوس هلته کوکنار کرل کیږي یا نور نشئی توکي کرل کیږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د کښت اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کیږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوي نه کوي او ولې هلته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدای ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشئی توکو د موادو لپاره تقاضا بسی لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نور نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي، نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالی امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامه باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی لپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو همدې عملت دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانۍ پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. او هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړې وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو، بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کوم یې څه غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم، په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم.
دغه نن عملن په پکتیا کې چې دلته کوکنار نه کړل کیږي ولې دلته چرس کړل کیږي دوی عملن عشر له ټول ځکانونو دی په اخر دی کال کې راټولي په نور ولایتونو کې دلته کوکنار کړل کیږي دوی دی کوکنار عشر ټولي نو دا حکم پټه خبره نه ده ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بیل خبره ده یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالی امکانات یعنی د مالی امکاناتو پسلو کې تقریبا 10% د کوکنارو یا د نشیتو کو موادو د تجارت او د یوګي د اوسر لار نه دوی اکمالي کی نو همدغه علت ده چې دوی ډیر خړ ور باندې پاسانې باندې پاکو سیمو کې کوکنار کرل کیږي لږه نه ډیر زیات پیسې لا سره وړي او په هغه سره باندې کولای شي خپل نظامي اکمالات په خاطر باندې سره ورسي
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي نور هم ترویج کړي دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښوي
کوکنار هم دومره لوی تهدید لکه چې تروریزم دی افغانستان دی امنیت دفاع تهدید ده لوی خانه زما ځوان په نشي مواد باندې عادت کیږي هغه پاکت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړیږي تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیون افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي
نشي مواد افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو ټولنې مسولیتونه څه دي
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده د افغانستان حکومت سره کومک مرسته وکړي مالی امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پومبا یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپل داخلي امکاناتو باندې امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره کاغه میوجه دي کاغه زعفران دي کاغه پومبه ده کنور دي دغه لپاره هم باید داخلي مارکیټ آماده شي او هم په نړیواله کچه باندې دغه لپاره مارکیټ باید آماده شي ترڅو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي نو دا په یوازې ځان باندې افغانستان د حکومت لپاره ممکن نه ده ځکه چې لوی خونه د جنگ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي لبنی خونه د کوکنارو د مخنیوي لپاره هم همدومره زیات مالی امکانات او ضرورت ورته اړتیا لري نو نړیوال په هغه ډول باندې چې لازم وو په دې برخه کې لازم مرسته او همکاري د افغانستان د دولت سره نه کړلې نو زما هیله ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان حکومت سره کار وکړي ترڅو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي
یو شی ټول ملت ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د نشي موادو استعمال ډیر سوی دی په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي دوی وایي چې دې کاریا د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه پر اختتام رسل وړاندې کوي
د کورونا وایروس لخ پریدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بیکوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام لوي خو د کورونا وایروس د خپریدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري
اصلی ستونزه ده زاید دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو دلته یوازې 3 اتاقونه دي چې یوې د روغتون د کارکونکو لپاره او په پاتې 2 نورو کې معتادین اوسېږي د هرې ورځې په تیرېدلو سره موږ ستونزې لريږي دلته موږ د وسایلو له کمک سره هم مخ یو موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو د غړول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته
خاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس لخ پرېدل او له گاونډي هیوادونو څخه د افغان مهاجر پر تک سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې خځې او ماشومان هم ورکه شامل دي. که څنګه په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیر نه معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 څخه نیولې بیا تر 200 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 145 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې 46 معتادین دی وزمانت لمخې خپل کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مول دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوي.
بامیان یو لغ ولایت څخه د چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو گاونډي ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به میتل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کړ، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې چې لیکان شو، بیا د تلور لور مې شوه ما هم ورسره شروع کړه. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، ما څلوېښت شپې پرې بس کړه. بیا بېرته پوډر باندې راغی، بیا چې مړل خیر دغه مه کوه زما یې نه منله. بیا دا بله تلور اولاد بچ شو، بیا نور زم پرې تاته شو پنځلس کاله ما هم ورسره وه. کور کې استفاده کوله، بله زما تلشخاني ما سره کوله، وایي لږ در کوم تاته، ما دا چی وایي چې ما ته یې ورکړه راکړه، بل سبا ته چې ما وخت راغی په ما درس راغی، ما د مخزن خو کېږي، بیا چې راکړه اته شو. مام زه پاره ګرانم، زه ما ګرانم، بیا څه خبر نوم چې دا څه شی ده چې ترې وایي خی چې ترې ونه وایي درد لري. دغه وجنه متات شو ماشومان مسلمان دي نه ونه وایي استفاده نه کوي. ماشومان ته پرستی چې کوي پاس اسمان ته لاندې به چې نشته ډېرې خاطرې درو چې وخت به وو مال سم ژوند انسانان به چې نه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي سات ساره کې نو کې وخت ما به وو ډوډۍ به نه وو ډوډۍ به چې ما وو وخت مو چې خو ټول به تر راتله خو سم ته راتل نه کوي او زیاتره به تو خبرم نه دي رفتم ده کنه مونږ غوډونه وره هم مېره وخت یو وخت به وخت ته کور سره ما خپل باندې نه دي خسي نه مزالي ده هم مېره ما وخت کوی ده کور ته تر وخت کې روزګار م خو دې عمل چې راغل څه وخت راغل چې په ډوري باندې تل نه پر مو گزاره کړ نه به ډوري باندې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد تتللی او هلته د خښتو په یو کورایا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي، خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرفه و میلو تا سه ضرورت ده، اقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسی پودوی ناقه و لگو.
دا مصرف شوی خپل ده دوی پیسی دی. دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شی دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده.
کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بل ارباب صاحب
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ کچې یو نماینده مو راواسوئ چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب ورغږ به کوم. داده کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوئ زه خبرې ورسره کوم.
سامه دا بلال اکا زمونگ نماینده ده. بلال اکا ورشا
بلال رزا رزا راشا دلتا که نه خاصا خبره ده نن موبالی کار نده پیل کرده.
ارباب صاحب طول کارگران وای چه افغانستان مو ده غریبی لواجی پریخه او دلتا پا مزدوری پسی راو رکیو خویه و کالکیگی چه تا مزدوری نده را کرده.
خا خا دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي. ټول بې وزنه خلک دي. کورونه او واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورکړئ. وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډیر ساده یې. هیچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل. ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم السلام بلاله څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې موږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مو غړي توبه بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو. بس یوازې ډوډۍ او نشئی مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشئی موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم. هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشئی مواد ورګډول. ځینې نشئی مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولی شئ.
څه شی نشئی مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل. وروسته مې نشئی مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشئی موادو پرته ژوند نشي کولای او نشئی مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامن.
د زهرو کاروان.
ستوری راو خودن تا پشمار دگو تو دا اسمان ستوری.